پایان رسید، اما دو مجله خبری ما باقی مانده. مجله نخست خبری را همکارم ملاله بشیر پیشکش میکند. ملاله جان خوش آمدید.
تشکر فروخ صاحب. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. د مازیګر شپږ بجې سوې. زه ملاله بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شپږمه او د 1404 نیویم هجری شمسی کال د میزان 14 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو نیم ساعت پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته خبريږي. افغان امنیتی چارواکی وایي چې د کندوز په ښار کې وخت په وخت ډزې اورېدل کېږي، خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي. د فاریاب سیمه ییز امنیتي چارواکي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو سره فاریاب ته د زیاتو امنیتي ځواکونو د استولو غوښتنه کوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له فاریبا ظاهر څخه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندز کې مخالفان د خلکو په کورونو کې پټ دي او پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. او روسیا وایي په سوریه کې د روسي الوتکو د هوایي بریدونو په اړه تبلیغات بې ځایه دي. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. د دغه ډول وویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نه شتون له امله دا مهمه ده چې حکومت اوس لپاره د اعدام سزا عملي نه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ شوي دي او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د دې وزارت امنیتي معین محمد ایوب سالنګین نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې تلفات ونه رسېږي. ښاغلی سالنګین ډاډ ورکړی چې د کندوز امنیتي وضعیت به ډېر ژر بدل شي. په غور ولایت کې د زرغون بهیر د سازمان سلګونو غړو په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حمله او تاوتریخوالو د ترسره کېدو په اعتراض مظاهره وکړه. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې اعتراض کوونکو همدارس د هیواد دفاع په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو هغه کسان مجازات کړي چې په کندوز کې وظیفوي غفلت کړی دی. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن د روسیې له سفیر الکساندر مانتیتسکی سره ولیدل. د افغانستان د مالیه وزارت څخه په دې اړه په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو لورو په دواړخیزو تجارتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلي چې په دغو خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې د زیاتوالي، د پانګونې څخه ملاتړ او نور مهمو مسایلو خبرې وسوې. تمه ده چې د افغانستان او روسیې د ګډ تجارتي او اقتصادي همکاري دریمه ناسته د 2014 میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه سي. سمسو نړیوال خبرونه. روسیا وایي په سوریه کې د روسي الوتکو د هوایي بریدونو په اړه تبلیغات بې ځایه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ویاندي ماریا زخاروف نن په مسکو کې وی خبري غونډې ته وویل چې په سوریه کې د روسیې هڅې له افغانستان سره د مقایسې وړ نه دي.
Это ещё один тезис, который последние несколько дней активнейшим образом
Давай, да я убала назария да чих парасави да о потиру сорозу ки дира я дижи а у хага дол чи я дижи цуэм. Да бедзая хабара да. Дзака да я уа касди хаца да чи па Сурия ки да Русия хаци да Афганистан ла кампайн сарам кайса кижи. Хар цу паде шо пуежи чи да замуш па тарих ки цумра я удар да ун кай фасал дай. Хар ю паде шо пуежи чи хиц калаба агата бия варуан на гарзу. زخاروف وایي لویدیز په پرله پسې ډول په سوریه کې د هوایي بریدونو پر خلاف خبرې کوي او وایي هغه خلک پکښې په نښه سوي چې ملکیان دي او د دې په خبره د یو کوچني هلک مثال راوړي. خو زخاروف زیاتوي لویدیز د هغه ماشومان هم وښيي چې کورنۍ یې د اسلامي دولت ډلې لخوا وژل سوي دي. دا وایي د دوی کمپاین یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد روان دی. د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراسبورګ کې د اروپای ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیې د اټکل مخې شایي 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریې د لوی ښار حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمېر ورزیات دي. هغه زیاته کړه اوسمهال هم میلیونونه کډوال او پناه غوښتونکي اروپا ته د تلو په حال کې دي. اوسمهال شاوخوا 2 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې ژوند کوي او 10 زره نور یې په 2015 کال کې د یونان له لارې اروپایي اتحادیې ته تللي دي. د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ. دغه مسوده نن په پارلمان کې تر دوهم ځل غور وروسته هم تایید شوه. د پارلمان استازو د دې مسودې په لومړي ځل غور کې د هغه بیر اسانه کول تصویب کړي و چې له مخې یې بهرني اتباع کولی سي د اوکراین د تابعیت ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد په پوځ کې دنده ترسره کړي. دوهمه مسوده مخکې تر دې چې د ولسمشر د لاسلیک لپاره ولېږل سي باید بیا هم د پارلمان رایه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر په داسې حال کې خپل لوړپوړي امنیتي مقامات بدل کړي چې له افغانستان سره د دغه هیواد پر پوله جګړه روانه ده. دولتي رسنیو نن راپور ورکړی چې قربان قلی بردی محمدوف د جمهوري ریاست د ګارد مشر تورن جنرال گیج گیلدی خواجه بردیوف ګمارلی چې د ملي امنیت وزارت چارې پر مخ یوسي. د ملي امنیت وزیر د دغه هیواد د دفاع وزیر په توګه ګمارل سوی دی. د منځنۍ اسیا دغه هیواد د دې ډول بدلونونو د دلایلو په اړه ډیر څه نه وایي، خو دغه بدلونونه داسې مال سوي چې د افغانستان په فاریاب ولایت کې چې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري د افغان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د توندلارو اسلام پالو ترمنځ جګړې له سره پیل سوي. او تاجک سرمالان وایي د اسلامي نوسط مناسبي ګوند 30 لوړ پوړي چارواکي نیولې دي. د خبرونو
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغان امنیتی چارواکی وایي چې د کندوز په ښار کې وخت په وخت ډزې اورېدل کېږي، خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي.
بعضې از مهاجرین هنوز هم د بعضې افسانه ها سر میکشند و ناتایر هست.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي و. د فاریاب سیمه ایز امنیتي چارواکي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو سره فاریاب ته د زیاتو امنیتي ځواکونو د استولو غوښتنه کوي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام د سزا د بندولو غوښتنه وکړه. په کابل کې د دې ټولنې سفیر وویل حکومت باید د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د اعدام سزاوي بند کړي.
د زما لپاره دا یو قوي دلیل دی چې په افغانستان کې نور باید تاوتریخوالي را کم سي، نه ډېر.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایي په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10 زره پراختیایي پروژې پلي سوي دي.
د روان مالی کال په دوران کې د 202.8 میلیونه په لګښت باندې موږ 9,855 انکشافي او ټولګټې پروژې د هیواد په 4 ولایتو کې بشپړې کړي.
د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی و. د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې وخت په وخت د زیاوریدل کېږي، خو د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي ازادي رادیو ته وویل چې د ښار له اکثره ځایونو څخه دښمن شړل سوی او د کندوز حالت ډیر ژر تغییر ومومي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو لخوا کېدونکې ډزې ګواښونکې نه دي او تصفیوي عملیات یې د ولسوالیو په لور غځولي دي. یوسف خان زدران په دې اړه نور راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د امنیتي بنسټونو لخوا د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار امنیت د ډاډ وړ وبلل شو، اوس یو ځل بیا ځای ځای په دغه ښار کې د ډزو او هوایي فایرونو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار په ځینو ساحو کې اوس هم وسلوال مخالفین پټ دي او وخت ناوخت ډزې کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم وخت ناوخت وسلوال مخالفین له کورونو ډزې کوي.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغییر کوي او امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي. د اکثرو ځایونو څخه یې دښمن لرې کړی او په ښار کې وسایط تګ او راتګ کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو په یوه خبري غونډه کې د کندوز ښار امنیتي حالات د ډاډ وړ وباله وی ویل چې له یوې اونۍ وروسته په کندوز کې ژوند عادي حالت ته ګرځېدلی دی. په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ په کندوز کې سیمه ییزو چارواکو او ولایت مقام یو ځل بیا په کار پیل وکړ، خو ویل کېږي چې د یوې ورځې په تېرېدو ډېرې دولتي ادارې لا هم تړلي او خدمات نه وړاندې کوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویاندویانو د سې شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې په کندوز کې اساسي ستونزې رفع شوي او کندوز ته کافي اندازه امنیتي ځواکونه او تجهیزات رسېدلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز او بغلان ترمنځ لاره خلاصه شوې او اوس په سیمه کې د هیڅ ډول کمی احساس نه کېږي. د دغه وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو په بشپړ ډول ښار نه دی پریښی او په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات په مهارت روان دي. دا وایي یو شمېر تورستان او د ګروپونو اړوند کسان د کندوز ښار په ځینو ساحو کې وجود لري او په کورونو کې ځانونه پټ کړي دي. موږ ډېره هڅه کوو چې د ملکي خلکو له زیانه پرته هغه وځپو او ښار تصفیه کړو. په ډېر مهارت سره دښمن ټارګټ کوو او له بله پلوه هڅه کوو چې خلکو ته هم زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره شپه یو ځل بیا د کندوز په چوک حمله وکړه، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا برید د مخالفینو په وژلو پای ته رسېدلی. له دې سره په کندوز کې جنګ جګړې داسې وخت دوام کوي چې ډېرو بنسټونو په کندوز کې په ملکي تلفاتو اندېښنې ښودلې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم تېره ورځ یو ځل بیا د امنیتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې ټینګار وکړ چې د عملیاتو په وخت کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقونه تر پښو لاندې نه کړي. وسلوالو طالبانو د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د لسو ساعتونو جګړې وروسته د کندوز ښار تر خپلې ولکې لاندې راوست او په دولتي ادارو او مرکزي چوک کې خپل بیرغ ځوړند کړ.
په همدې حال کې د فاریاب سیمه ییز امنیتي چارواکي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته په کتو سره فاریاب ته د زیاتو امنیتي ځواکونو د استولو غوښتنه کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان د فاریاب په ځینو سیمو کې فعال دي او د میمنې ښار امنیت ګواښي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه په فاریاب کې په کافي اندازه موجود دي او د اړتیا په وخت کې به یاد ولایت ته نور سرتیري هم واستوي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور اورو.
وروسته له هغې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ په فاریاب کې پوځي عملیات ترسره شول، یاد ولایت یو ځل بیا د وسلوالو له ګواښ سره مخ دی. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې فاریاب د امنیتي ځواکونو له کمښت سره مخ دی او که د اړتیا په صورت کې یاد ولایت اضافي سرتیري وانستول سي نو ممکن امنیتي وضعیت لا پسې خراب سي. د فاریاب ولایت د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان میمنې ښار ته نږدې سره راټول سوي او یاد ښار ته یې امنیتي ګواښ پېښ کړی.
د فاریاب دولتي تشکیل کمبود او دغه ولایت له زیاتو ستونزو سره مخ دی. هغه امنیتي ځواکونه چې په فاریاب کې سته بسنه نه کوي. که وسلوال د فاریاب په مرکز میمنې باندې خپلو حملو ته زور ورکړي او له مرکز هم رستندوی سرتیری راونه رسېږي، دغو ولسوالۍ مرکزونو ته به زیان ورسېږي چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وسلوالو مخالفانو له پنځو لورو د فاریاب په مرکز میمنې ښار باندې ډله ییزه حمله وکړه، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې یا د حمله یې په شا تمبولې ده. په ورته وخت کې د فاریاب ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ولایت د کوهستان، قیصار، دولت آباد، شیرین تګاب او غرماچ ولسوالۍ د وسلوالو له جدي ګواښ سره مخ دي. سمو دولان د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د فاریاب په څو ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وسول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په فاریاب کې د دوی ځواکونه په کافي اندازه موجود دي او د اړتیا په وخت کې به یاد ولایت ته نور سرتیري هم واستوي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ما در فاریاب یک لوا داریم،
موږ په فاریاب کې یوه لوا لرو چې مجربه او فعاله کنډکونه په واک کې لري. پولیس هم فعاله قطعات او جزو ته مونږ لري. تر هغې چې موږ ته رسمي وړاندیز ونه رسېږي موږ اجرات نه کوو، او که ورسېده بیا موږ دومره ځواک لرو چې له فاریاب څخه دفاع وکړو.
ښاغلی امان وویل چې وسلوالو مخالفانو تیره شپه یو ځل بیا د میمنې په ښار باندې د حملې پلان درلود، خو د هغه په خبره چې افغان ځواکونو د دوی پلان نشانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سهشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د فاریاب په امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه، او له حکومته یې وغوښتل چې د فاریاب د امنیت لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په هیواد کې د ځینو خیالي امنیتي ځواکونو شمېر تاییدوي او وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول تعقیب سي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په ځینو ولسوالیو کې لس سرتیري هم نسته، خو د امنیتي ارګانونو ارقام ښیي چې هلته په سلګونو کسان موجود دي. نور حال له کابله د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
وروسته تر هغې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو د کره ارقامو د څېړنې فرمان صادر کړ، د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم له حکومت غواړي چې دغه موضوع په جدي ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت هغه څه چې وایي باید عمل پرې وکړي. سناتور جمعالدین ګیانوال وویل چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو شمېر تر هغې کم دی کوم چې د امنیتي ارګانونو لخوا مطرح کیږي.
زما پیشنهاد جناب رئیس مجلس ته او خصوصا رئیس جمهور ته او حکومت ته دا دی چې دی د خیالي پولیسو یا د خیالي امنیتي قوتونو مخه ونیسي، دغه خیالي پولیس یا د خیالي تشکیلونه دا د منځه ولاړ شي. دغه زه رئیس صاحب د تا نه خواهش کوم چې قطبي دغه هغه رئیس جمهور ته ورسوي چې موږ کومک دي کې دي سره و که ته داسې نه وکړې که د کابل بانک مسله چې په خوله یا دبې او په عمل کې تشی نشته، لکه د شروالۍ مسله په عمل کې تشی نشته، نو باید جدي ګامونه پورته کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال د میزان د میاشتې په لومړیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په موجوده ارقامو شک څرګند کړ، او وی ویل چې ښایي افغان ځواکونه په هغه شمېر نه وي چې مسؤولانو ویلي دي. ولسمشر په دې اړه د څېړنو فرمان هم صادر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د ولسمشر دغه دستور به په جدي ډول تعقیب کړي او هڅه به وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمېر معلوم کړي. د مشرانو جرګې او بل غړي صفي الله هاشمي په دې اړه وویل:
نه یوازې خیالي پولیس، موږ اوس له خیالیانو سره مخ یو. خیالي پولیس، خیالي ښوونکي. تېره ورځ اعلان وشو چې شاوخوا 70,000 خیالي د شهیدانو او معلولینو کورنۍ هم موجودې دي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې هر څه خیالي شوي دي، ویره لرم چې خپله خیالي نشو. خیالي امنیت، خیالي اقتصاد باید حکومت متوجه وي او د دې مسلې مخه ونیسي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د خیالي افغان امنیتي ځواکونو په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې تر دې د مخه امنیتي ارګانونو د هیواد د امنیتي ځواکونو شمېر 3,500 ښودلی و. کارپوهان وایي چې که دغه موضوع د حکومت لخوا په جدي ډول ونه څېړل شي، د امنیتي ځواکونو د ځانګړي بودیجې یوه برخه به خوشې تللې وي او ناامني به هم پراخه شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ارګ په انګړ کې د انساني اسکلیټ د مړو هډوک پیدا سوی دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن خبری غونډې ته وویل دا هډوکي د مځکې د 2.5 مترونو په ژوروالي کې پیدا سوي او د لا څېړلو لپاره عدلي طب ته لیږل سوي دي. په دې اړه یو ځل بیا د یوسف خان ځدران څخه نور حال اورو.
په افغانستان کې د ډلهیزو وژنو او ورڅخه د پاتې شوو هډوکو ممکن بشمیره ځایونه وي، خو دا ځل په جمهوري ریاست کې هم د انساني اسکلیټ ځینې برخې چې لرغونتوب او معرفت یې معلوم نه دی پیدا شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ارګ ماڼۍ د انګړ په 2 متره ژوروالي کې د انسانانو د اسکلیټ هډوکي پیدا شوي چې ښکاري ممکن د 2 کسانو وي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي د سهشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نور معلومات نشته، خو د لا څېړلو لپاره یې عدلي طب ته لیږلي دي.
در محوطه قصر نمبر 1 ریاست جمهوری بقایای اسکلت
دی وای د جمهوری ریاست د لمړی مانی په هاته کې د انساني بدن د اسکلت پاتشونی پیدا شوی دی. تر اوسه پورې چې زه خبرې کوم داسې معلومیدل چې دا به د دوه انسانانو اسکلت وي. خو له دې وړاندې وخت ده چې زه نورې خبرې وکړم.
وخت است که ما صحبت کنم.
ښاغلی هاشمی وای د دې لپاره چې د دې هډوکو په اړه ټول اسلامي اساسات بشپړ شوي وي جمهور رئیس یو کمیسون ګمارلی دی. نوموړی وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د څېړنو له مخې معلوم کړي چې دا څوک دي، د کومې دورې څخه دي او څومره وخت کېږي چې پارک کې تر ځمکې لاندې شوي دي. هاشمی وایي چې د څېړنو څخه وروسته به خاورې ته د هغې د سپارلو ټول ترتیبات ونیول شي. افغانستان چې د څو لسیزو راهیسې د جګړې شاهد دی، ډېر کسان پکې داسې وژل شوي چې لا یې هم د مړینې او دفن ځای نه دی معلوم. کورنۍ په اړه هېڅ معلومات نه لري او ډېرې په ډله ییزو قبرونو کې دفن شوي دي. تاریخ پوهان وایي چې دا ډوکي هم د سیاسي وژنو نتیجه ده او ډېر احتمال دا دی چې د امیر عبدالرحمن خان له دورې پاتې شوي وي. تاریخ پوه حبیب الله رفیع په دې اړه وایي
که د هر وخت وي، یعنی د عبدالرحمن خان د وخت نه وړاندې نه دي، د عبدالرحمن خان د وخت نه تر خطخیانو کمونیستانو تر وخته پورې اټکل کېدلی شي. وژنې یو عادي کار و. پاچایان عبدالرحمن خان په والو والو ګناه هم خلک وژل. د عبدالرحمن خان د وخت نه راوروسته په هر کې مړینې شروع شوي، وژل شروع شوي، انسانان وژل شوي دي.
د افغانستان څخه د انګریزانو لوتلو وروسته د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې ارګ ماڼۍ د هغه د حکومتدارۍ لپاره د ځایناستې په توګه په همدې ځای د افغاني انجینرانو لخوا په 200 جریبه ځمکه کې جوړه شوه. له هغې وروسته په داخلي جنګونو کې د ارګ ډېر بنسټونه هم له منځه ولاړل او تاریخ پوهان وایي چې په دې جګړو کې تر ډېره په ارګ کې هم ژوند خوندي نه و. خو دا چې دا پیدا شوي هډوکي د چا او کومې دورې څخه پاتې دي، هغه څه دي چې افغان حکومت یې پلټنې کوي او څېړنې به یې نتیجه معلومه کړي.
د ننګرهار ښار جلال آباد لپاره نوې ښاروال و پیژندل سو. د ژمنه وکړه چې په دې اداره کې به د فساد او مافیایي کړیو خاتمه وکړي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د جلال آباد ښاروالۍ لپاره نوی ښاروال حمید الله افغان داسې مهال معرفي شو چې په دې ښاروالۍ کې د فساد او مافیایي کړیو شتون په برخه کې د خلکو انتقادونه زیات دي. د سې شنبې په ورځ د نوي ښاروال په معرفت غونډه کې د ننګرهار ولایتي شورا منشي اجمل عمر وویل د جلال آباد په ښاروالۍ کې د مافیایي کړیو ځالې ډېرې پراخه غځېدلې او پر وړاندې باید اقدام وشي.
هغه ډلې چې په ښاروالۍ کې حاکمې دي مافیایي کړی، د دې سره جدي مبارزه باید وکړي. ولایتي شورا ولسونه ستا تر څنګ ولاړ.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د ښاروالیو عمومي رئیس عبدالباقي پوپل هم په خپلو خبرو کې د جلال آباد پر ښاروالۍ نیوکه وکړه. ده وویل دغه ښاروالۍ د هیواد په کچه څلورمه ده، خو تر ډېرو وړو ښاروالیو عواید کم دي.
د لشکرګاه د ښار چې یو کوچنی ښار دی، عواید کم دي. دا حتمن ډېر دلایل لري. یا به خلک همکاري نه کوي، یا به د مدیریت کچه کمه وه، یا به د اخلاص موضوع وه. موږ د ښاروال څخه دغه هیله لرو چې دغه پروسه په ډېر سیستماتیک ډول تعقیب کړي چې ولې د ښار جلال آباد د ښاروالۍ عواید د لشکرګاه د عواید کم.
د جلال آباد نوی ښاروال حمید الله افغان ژمنه وکړه چې د عوایدو د لوړېدو او د درغلیو د مخنیوي په خاطر به د ښاروالۍ ټول سیستمونه به کمپیوټري کړي.
جلال آباد ښار هغه عواید چې کم دي، هغه په منظم شکل تر اوسه نه راکړو. یو دلیل شاید اختلاس وي، یو دلیل شاید دا وي چې منظم مدیریت هلته وجود لري، یو دلیل شاید دا وي چې هلته ظرفیت وجود نشته. سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې د ډونرانو سره په همغږۍ موږ یو سیستم باندې کار کوو چې د ښاروالۍ عواید کمپیوټري سیستم ته واړو چې د شفافیت
پکې منځ ته راشي او د اختلاس څخه مخنیوی وشي. نوموړي زیاته کړه په ښاروالۍ کې د اوسنیو ستونزو د حل ترڅنګ به د ماستر پلان له مخې د ښار پراخه کړي. د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته ځینو تغییراتو ته خلک خوښ دي او وایي د تغییر او تبدیل دغه لړۍ به له یوې خوا په اداراتو کې ستونزې راکمې کړي او له بلې خوا به په دغو ادارو کې د ټیکهدارۍ نظام له منځه ولاړ شي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو پښتو خبرې مجله اوري. اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. د حقوقي چارو کارپوهان هم د اروپای ټولنې د غوښتنې په تاییدولو سره وایي چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله د دې خطر سته چې عدالت تر پښو لاندې سي او بې ګناه کسان اعدام سي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اعدام سزا عملي کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې دې موضوع ته په اشاره سره وویل، تجربو ښودلی چې اعدام او یا د مرګ نورې سزاوې نسي کولی په یوې ټولنې کې جرمونه راکم کړي. د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د خپلو خبرو په دوام وویل چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د تاوتریخوالي کچه خورا زیاته ده او د اعدام سزا به د تاوتریخوالي موجوده اندازه لا پسې زیاته کړي.
There is an additional argument when it comes to Afghanistan.
دایو از ما په نظر د افغانستان لپاره په دې برخه کې ځینې نور دلایل شته. زما لپاره دا یو قوي دلیل دی چې په افغانستان کې نور باید تاوتریخوالی راکم سي، نه ډېر. نو دا اړینه ده چې حکومت یو قوي پیغام ورکړي چې د تاوتریخوالی د کمولو لپاره غوړي اعدام بند کړي. د همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا وځنډوي. د اکتوبر لسمه په نړۍ کې د اعدام له سزا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې لا هم د نړۍ په څه باندې 500 هیوادونو کې د اعدام سزا عملي کیږي چې تر ټولو زیات موارد یې په چین، امریکا، ایران، سعودي عربستان، شمالي کوریا او پاکستان کې دي. خو پاتې هیوادونو یا د اعدام سزاوي په خپلو قوانینو کې بندي کړي او یا یې هم ځنډولې دي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې یو شمېر کسان اعدام سوي او یا هم د اعدام د حکم عملي کېدو ته انتظار باسي. په دغه هیواد کې کابو یو کال مخکې 15 تنه په کابل کې د غلاو او جنسي تیری او د حبیب سالف په نوم یو تن د انسان تښتونې په تور اعدام سول. دغه راز څلور تنه نور په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په تور د لومړنۍ محکمې لخوا په اعدام محکوم سوي او د سترې محکمې وروستي حکم ته انتظار باسي. خو د حقوقي چارو کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي تر هغو چې د افغانستان په قضایي او عدلي نظام کې شفافیت رامنځته نه سي، دا به غوروي چې د اعدام سزاوي وځنډول سي.
په افغانستان کې خپل سیستم د عدلي او قضایي، حتی تنه قضایي هم نه، چې په کې پولیس هم راځي، څانوالي هم راځي او محاکم هم راځي. دغه ارګانونه خورا تر اوسه فاسد پاتې شوي دي. دولمدی لپاره دغه لامل یو وجه ورکوي چې رښتیا هم دلته کېږي چې غیر عادلانه اعدامونه وشي او عدالت پخولندي.
شغل رنجبر دغه راز وایي د اسلامي قوانینو او د افغانستان شرایطو ته په کتو په هغه صورت کې چې د مجرم جرم مشهود وي او کافي اسناد موجود وي، نو د اعدام عملي کول یو اړتیا ده. کارپوهان سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قانون حاکمیت ته کار وسي او له فساد سره جدي مبارزه وسي تر څو عدالت په بشپړه توګه عملي سي او په ټولنه کې له جرمونو سره هم مبارزه وسي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایي په ټول هیواد کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې څه کم 10,000 پراختیایي پروژې پلي سوي دي. دا خبره د کلیو د پراختیا وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د دا هم ویل دی پروژې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی او په میلیونو خلکو ته پکښې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره سوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د اړوندو چارو کمیسیون وایي اکثره دغه پروژې موقتي بڼه لري او مسلکي معیارونه پکښې په پام کې نه نیول کیږي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په څه کم 10,000 پراختیایي پروژو کې چې په کابو یوه کال کې د هیواد په 24 ولایتونو کې پلي شوي، د څښاک د اوبو، کرنې، لارو جوړولو، روغتیا، ترانسپورټ، پوهنې، سیمه ییزې پراختیا او د برېښنا پروژې شامل دي. دا څرګندونې د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې. د وبل د پروژو په میلیونونو خلکو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابرې کړي او د دوی په ژوندانه کې مثبت بدلون راوسته دي. خاغلی دورانی د دې پروژو په حق له وویل.
د روان مالی کال په دوران کې د 202,800,000 په لګښت باندې موږ 9,855 انکشافي او ټول ګټې پروژې د هیواد په 14 ولایتو کې بشپړې کړي او ګټه اخیستلو ته سپارلې دي.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې د ترانسپورت په برخه کې 3,200، د ظرفیتونو په لوړولو کې 6، د سیمه ییزې پراختیا په برخه کې 1,080، د پوهنې په سکتور کې 255، د روغتیا په چارو کې 23، او د دولتي ودانیو په برخه کې 2 پروژې بشپړې شوې دي. دا وزارت دا هم وای پدې پروژو کې هڅه شوې چې د ولایتونو ترمنځ توازن په پام کې ونیول شي. د کلیو د پراختیا وزیر دا هم وویل چې په ځینو ناامنو سیمو کې نه دي توانېدلي چې له پلان سره سمې پروژې پلي کړي. سره له دې چې دا وزارت په هیواد کې د نورو پراختیایي پروژو د پلي کولو ډاډ هم ورکوي، خو د ولسي جرګې د مواصلاتو، مخابراتو او ښاري پراختیا کمیسیون وایي چې دغه پروژې تر ډېره ځایه لازم کیفیت نه لري او په لږه موده کې له منځه ځي. د دې کمیسیون غړي موسا خان نصرت ازادي راډیو ته وویل دا افغانستان اکثر خلک وای ل 2000 لومړی کال راهیسې د افغانستان د بیارغونې لپاره له دې هیواد سره د میلیارډونو ډالرو مرسته وشوه، خو داسې یوه اساسي پروژه پرې ونه رغول شوه چې کیفیت یې ډاډمن وي او خلکو ته پکې د دایمي کار زمینې برابرې شي. کارپوهان تاکید کوي چې حکومت دې د داسې پروژو په پلي کولو کې مسلکي معیارونه په پام کې ونیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو پښتو نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. د درې نیم ساعته خبري مجلې اورېدو ته زما له همکاري فرشته نگاه سره اوسئ. فرشته جانې مهرباني.
تشکر ملالای جان، سلام، شام بخیر. شام شما کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله خبری از تازه ترین ها در مورد وضعیت قندوز میشنوید که به گفته مقامات افغان مخالفین مسلح دولت در برخی خانه های قندوز پنهان شده و فایرهای پروگنده را انجام میدند. ایره هم میشنوید که اتحادیه اروپا خواهان توقف مجازات اعدام در افغانستان شده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان از بهبود اوضاع امنیتی در قندوز خبر داده است. اتحادیه اروپا خواهان توقف صدور حکم اعدام در افغانستان شده است و 23 مقام ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به اتهام دست داشتن در حملات خونین دستگیر شدند. تفصیل خبرها. معین امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید که تعداد از مخالفین مسلح در منازل مسکونی و برخی از ساختمان‌های قندوز پنهان شدند و از آنجا بر نیروهای امنیتی افغان تیراندازی می‌کنند. محمد ایوب سالنگی از تلاش‌ها به هدف جلوگیری از تلفات ملکی نیز سخن گفت.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه‌ها و یا به شکل هستند که بیرگستش کنم به انحصار نیروهای دولتی است. گاوهای از بعض جا سر میکشند و خیران میکنند به بعض نقاط شهر و بعض جا گویا به شکل دزدانه گاوهای مزاحمت میکنند.
سالنگی عملیات نیروهای امنیتی افغان را که شب گذشته در این ولایت راندازی شده بود موفق خواند و اطمینان داد که وضعیت امنیتی شهر قندوز به زودی تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر شاهرای قندوز بغلان پس از چند روز مسدود بودن دوباره بروی ترافیک باز شد. مقامات امنیتی بغلان گفتند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی که به هدف بازگشایی شاهرای بغلان قندوز در ولسوالی بغلان مرکزی راندازی شده بود، 7 تن از مخالفین مسلح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح در این مورد تا حال تبصره نکردند. این همه در حال است که صدها تن از هواداران سازمان روند سبز در اعتراض به حمله طالبان مسلح بر ولایت قندوز و انجام خشونت ها در برابر مردم این ولایت در ولایت غور راه پیمایی کردند. مقامات ولایت سرپل میگویند که در نتیجه عملیات بازپسگیری ولسوالی کوهستانات این ولایت حداقل 40 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. عبدالجبار حقبین سرپرست این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این عملیات حدود 40 تن دیگر از نیروهای امنیتی زخمی و یا اسیر شدند، اما آقای حقبین مشخص نساخت که چی تعداد از نیروهای امنیتی از سوی مخالفین مسلح اسیر شدند. وی تلفات مخالفین مسلح دولت را سنگین تر از نیروهای امنیتی افغان خواند. مقامات در سر پل دلیل سقوط ولسوالی کوهستانات را نبود کمک هوایی خواندند. و خبر آخر داخلی که اتحادیه اروپا خواهان توقف صدور حکم اعدام در افغانستان شد. فرانس مایکل ملبن سفیر این اتحادیه در افغانستان این مطلب را امروز به مناسبت روز بین المللی منع اعدام ها در کابل ابراز داشته گفت:
In my view there is an additional argument when it comes to Afghanistan.
وی میگوید به باور من در افغانستان بعضی از دلایل موجودند و برای من این یک دلیل قوی است که در افغانستان باید خشونت ها کاهش یابد نه افزایش. نیاز است تا حکومت یک پیام قوی بدهد و برای کاهش خشونت ها عملی شدن حکم اعدام ها را متوقف سازد. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان همچنان گفت که با توجه به وجود فساد گسترده اداری در سیستم عدلی و قضایی که افغانستان نیاز است تا حکومت این کشور در شرایط موجود احکام اعدام را عملی نکند. سارنوالان در تاجکستان میگویند 23 مقام ارشد حزب نهضت اسلامی تاجکستان دستگیر شدند. اکثر این افراد متهمند که در حوادث خونین ماه سپتامبر دست داشتند که معاون وزارت دفاع تاجکستان آن را رهبری میکرد. دفتر لوی سارنوالی تاجکستان امروز گفت قرار است تحقیقات جنایی از مقامات نهضت اسلامی آغاز گردد که متهم به تروریسم، نفرت افغانی مذهبی و نژادی و تلاش قبضه قدرت از راه زورند. 4 سرباز هندی و 3 تندرو در جریان درگیری‌های جداگانه در منطقه مورد نزاع کشمیر کشته شدند. یک مقام پلیس ضمن ابراز این مطلب گفت این سربازان زمان کشته شدند که در جریان یک عملیات جستجو در جنگل آفرودا در نزدیکی خط سرحدی میان هند و پاکستان در کشمیر هدف حمله تندروان قرار گرفتند. ایران هشدار داده است که نمایشگاه بزرگ کتاب را که هفته آینده در فرانکفورت آلمان دایر می شود به این سبب تحریم خواهد کرد که در آن از سلمان رشدی دعوت شده تا سخنرانی کند. رشدی یک تبعه برتانیاست و در امریکا زندگی می کند. کتاب نوشته بود به نام آیات شیطانی. این کتاب از سوی مسلمانان جهان تقبیح شده و آیت الله روح الله خمینی رهبر از فقه مذهبی ایران در سال 1989 فتوای را علیه رشدی صادر نموده و کتاب او را کفر آمیز خوانده بود. رهبر فعلی مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در سال 2005 گفت فتوای خمینی جاری است. و یک پیشرفت در قضیه بوبرگ دال نظامی امریکایی که 5 سال نزد طالبان در افغانستان اسیر بود صورت گرفته است. یک افسر امور تحقیقاتی سفارش هایش را در مورد این مسئله ارائه کرده که آیا بوبرگ دال به جرم خارج شدن از مرکز امریکایی ها در پکتیا در سال 2009 محاکمه نظامی شود یا نه. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. مقامات امنیتی افغان تایید می کنند که مخالفین مسلح در برخی خانه های قندوز پنهان شده و فیرهای پروگنده را انجام می دهند.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر می کشند و سیر هفت جب نکنند به بعض مفاد شد.
سرپرست ولایت سرپل از کشته شدن 40 تن از نیروهای امنیتی در جریان درگیری با مخالفین مسلح دولت خبر داده، اما قمندان امنی سرپل می گوید
کوچه ولسوالی ما تایید میکنم، مگر شهیدان ما فقط دو نفر شهیدان ما انتقال دهنده جامعه ده. از زخمیان و از اسیران ولی رقمش معلوم نیست.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که ماموریت افغانستان به عنوان یک چالش هم چنان باقی خواهد ماند. اتحادیه اروپا خواهان توقف مجازات اعدام در افغانستان شده. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتن گست همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک دی مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که ماموریت افغانستان به عنوان یک چالش همچنان باقی خواهد ماند. جنرال جان کمپل این سخن را امروز در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا ابراز کرد. برای جزئیات بیشتر ژکفر احمدی را در استودیو با خود داریم.
تشکر از شما فرشته جان. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در بخش از صحبت‌هایش به حادثه کندز اشاره کرد و افزود که حمله هوایی ایالات متحده آمریکا بالای شفاخانه در کندز یک اشتباه بود. به گفته جنرال جان کمبل شفاخانه کندز به طور سهوی هدف حمله قرار گرفته و افزود که ایالات متحده آمریکا هرگز یک مرکز صحی را قصداً هدف قرار نمیده. او افزود که مطمئن است که نیروهای امنیتی افغانستان کنترل کندوز را دوباره به دست خواهند گرفت. این قماندان ارشد ایالات متحده آمریکا در افغانستان در بخشی از صحبتاش قسمی که خودت هم گفتی اشاره کرد به ماموریت افغانستان و افزود که این ماموریت به عنوان یک چالش عمده همچنان باقی خواهد ماند. به گفته جنرال جان کمبل دستور آموزش‌های بیشتر برای تمام نیروهای امنیتی افغانستان داده تا از حوادث مانند کندز در آینده جلوگیری شود. او افزود که نیروهای امنیتی افغانستان هنوز به حمایت گسترده نیاز دارند و به گفته ای جنرال آمریکایی به خاطر از این که اینا در دراز مدت به پا بیستند به حمایت ایالات متحده آمریکا نیاز دارند. جنرال جان کمبل همچنان افزود که به خاطر توانایی دراز مدت این نیروها نگران است. جنرال جان کمبل که امروز در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا صحبت میکرد همچنان گفت که ظهور گروه های افراطی به شمول داعش در افغانستان باعث گسترش دامنه جنگ در این کشور میشود و همچنان افزود که فعالیت نیروهای افغان همیشه پر از فراز و نشیب بوده.
تشکر همکارم ژکفر احمدی را با خود در استودیو داشتیم که در مورد سخنرانی قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا جزئیات میداد. جنرال جان کمبل در سخنانش گفته که حمله بالای شفاخانه قندوز یک اشتباه بوده. او همچنان در سخنانش اطمینان داده که نیروهای افغان دوباره قندوز را به دست خواهند آورد. همچنان از مقامات امنیتی افغان میشنویم که میگویند مخالفین مسلح هنوز هم در برخی از خانه ها در شهر قندوز جابجا بوده و فیرهای پراگنده را انجام میدهند. مقامات وزارت های دفاع و داخله امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند عملیات تصفیوی با اعتیاد در شهر قندوز ادامه داشته و تلاش میشود تا به مردم ملکی آسیب نرسد. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
یک روز پس از اطمینان نهادهای امنیتی در خصوص تصفیه کامل شهر قندوز و عادی شدن وضعیت در این شهر، مسئولان ارشد وزارت‌های دفاع و داخله تایید می‌کنند که هنوز هم شماری از طالبان مسلح در برخی منازل مسکونی با گونه پنهانی حضور دارند. محمد ایوب سالنگی معاون ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند شهر قندوز در تصرف نیروهای امنیتی قرار دارد، اما شماری از طالبان مسلح از ساختمان‌ها و منازل مسکونی فیرهای پراگنده را انجام می‌دهند.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه‌ها سر می‌کشند و فیر هرگز نمی‌کنند به بعضی نقاط شهر. انشاءالله این وضعیت هم تغییر میکنه و عملیات شب نیروهای امنیتی در شهر قندوز بسیار خوب بود، بسیار امیدوار کننده بود و دشمن از اکثر مناطق دور ساختن. رسیدن راه سر چوک به طرف علی آباد بازد و وسایط رفت آمد بود.
این در حال است که سخنگویان وزارت های دفاع و داخله به روز دوشنبه در یک نشست خبری از تصفیه شدن کامل شهر قندوز خبر داده و گفتند که وضعیت به حالت عادی در این شهر برگشته و مسئولان ادارات محلی نیز به کارشون آغاز کردند. اما برخی باشندگان محل در صحبت با رادیو آزادی این گفته های مسئولان امنیتی را رد کرده و گفتند که مخالفان مسلح در مناطق حضور دارند و شهر را با تهدید روبرو ساختند. با آن هم سخنگویان وزارت های دفاع و داخله به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفتند مشکلات اساسی در قندوز مرفوع شده و نیروهای امنیتی و تجهیزات کافی به این ولایت رسیده است. معین امنیتی وزارت داخله میگوید شب گذشته نیز نیروهای امنیتی عملیات موافقانه‌ای را در شهر قندوز انجام داده و راه بغلان قندوز نیز برای وسایط باز شده است. در این حال رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی نیز تایید میکند که در نتیجه راه‌اندازی عملیات تصفیه‌ای اصلی نیروهای امنیتی بسیاری از مناطق شهر قندوز از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده و تلاش‌ها برای تصفیه ولسوالی‌های قندوز ادامه دارد. جنرال افضل‌امان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که مخالفان مسلح به صورت کامل شهر را ترک نکرده و شماری از آنان در برخی از خانه‌ها جابجا شدند و گفت تلاش می‌کنند عملیات تصفیه‌ای را با احتیاط انجام بدهند تا به مردم ملکی آسیب نرسد.
بسیار زیاد تلاش می‌کنیم که به مردم ملکی آسیب نرسد و این تصفیه ما با بسیار مهارت خوب از یک طرف دشمن تجزیه کنیم از مردم و از جانب دیگر به مردم مزیت و آسیب نرسد. ولی انداختایی که تشویش کننده و تهدید کننده باشه برای مردم بسیار زیاد و به نهادهای امنیتی چنین انداختا و برخوردها در قندوز 3/48 به نظر نمی‌رسد.
این در حال است که طالبان مسلح شب گذشته یک بار دیگر بر چوک شهر قندوز حمله کرده، اما وزارت داخله میگوید این حمله با کشته شدن مخالفان مسلح به پایان رسید. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در تماس با مسئولان امنیتی سراسر کشور از طریق ویدیو کنفرانس از مرکز توحید ریاست جمهوری به آنان هدایت داد تا در جریان انجام عملیات ها به افراد ملکی توجه بیشتر داشته و موازین حقوق بشری را رعایت کنند. طالبان مسلح روز دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز را تصرف کرده و بیرقشان را در چوک شهر قندوز بلند کردند. اما نیروهای امنیتی افغان برای بازپسگیری شهر قندوز از نزد طالبان مسلح عملیات گسترده‌ای را آغاز کردند که این عملیات هنوز نیز ادامه دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سرپرست ولایت سرپل می گوید در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در این ولایت حداقل 40 تن از نیروهای امنیتی کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی و اسیر شدند. عبدالجبار حقبین گفته که این درگیری به دنبال سقوط ولسوالی کوهستانات صورت گرفته. در همین حال ستار فروغ با جنرال محمد آصف جبارخیل قمندان امنی ولایت سرپل از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد تلفات و اسارت نیروهای امنیتی در این ولایت سوال کرده.
سقوط ولسوالی ما تایید میکنم، مگر پرسیدن ما کنش یا برای نشینی کردن و مرکز انتقال کردن در ایجا آمدن تابالی دقیق رقم اسیرا و زخمی و شهیده ما فقط ده نفر شهیده ما انتقال دهیم ده ایجا آمده. از زخمی ها و از اسیرا ولی رقمش معلوم نیست که بچه تعداد است، دقیق نیست. دو نفر و پنج نفر انتقال میشه ده ایجا بازن باز میتونیم بر شما معلومات بدیم.
یعنی یک تعداد از نیروهای امنیتی به وسیله مخالفان مسلح دولت اسیر شدن شما میپذیرین؟
یک تعدادش نامعلوم است و اکثر پلیسای محلی و ولسوالی از این مناطق بود، معلوم نیست که اینا به کجا هستن، به دست دشمن هستن، به کدام کوچار خود پر کردن، به خانه های خود رفتن. یعنی دقیق معلومات نصاب از شهید و زخمی و اسیر ندارید. هر روز یک نفر و دو نفر میاد و ما تابتانیم جنبندی کنیم که چقدر نفرها لادرک هست، چقدر کشته شده، چقدر بدست آمد.
آقای جبارخیل، چرا نیروهای امنیتی از ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل عقب نشینی کردن و این ولسوالی به دست مخالفان مسلح سقوط کرد؟
سقوط ولسوالی خودی بود که یک ولسوالی 96 کیلومتر فاصله دورتر از موقعیت از محل قرار دارد. یک دیگر های بسیار خطرناکه که ارازیز به طرف کوسار است و ولسوالی در یک موقع بسیار خراب جای موقع داشت. ولسوالی دوجه بود و طرف دیگر دشمن زیاد با پیمان
زیاد بالا زملاور شده بودن بعد دو روز دفاع اینا که برای ما کمک رسید بالاخره اینا اولسوالی سقوط کرد.
جنرال محمد آصف جبارخیل قمندان امنی ولایت سرپل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در محوطه ارگ بقایای اسکلت اجساد انسان پیدا شده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری گفت که این اسکلت ها در عمق 2 متری زمین پیدا شده و جهت تحقیقات بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
ممکن کشتارهای جمعی و اسکلت‌های باقی مانده در افغانستان از حساب بیرون باشد، اما این بار ریاست جمهوری شاهد پیدا شدن اسکلت‌های انسان است که تاریخ و سابقه آن مشخص نیست. مسئولان ریاست جمهوری افغانستان میگویند اسکلت‌های انسان در عمق 2 متری زمین در محوطه ارگ ریاست جمهوری پیدا شده است که شاید مربوط به 2 نفر باشد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در این مورد معلومات بیشتر وجود ندارد، اما اسکلت‌های دریافت شده جهت تحقیق بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است.
در محوطه قصر نمبر 1 ریاست جمهوری بقایای اسکلت اجساد انسان پیدا شده که تا وقتی که ما آمدم امیج و امرای شما صحبت کنم معلوم میشد که اسکلت 2 انسان باشه. از این بیشتر وقت است که ما صحبت کنم.
آقای هاشمی همچنان میگوید به خاطر اینکه تمام اساسات اسلامی در مورد این استخوان ها تکمیل شده باشد، رئیس جمهور کمیسیونی را توظیف کرده است. و ای گفت حکومت افغانستان تلاش میکند که از روی تحقیقات معلوم کند این انسان ها کی ها هستند و مربوط به کدام دوره می باشند و از چه زمانی در محوطه ریاست جمهوری در زیر زمین قرار دارند. آقای هاشمی میگوید پس از انجام تحقیقات همه جانبه آمادگی ها برای خاکسپاریشان گرفته خواهد شد. افغانستان که از چند دهه به این سو شاهد جنگ و درگیری است، برخی افراد به شکل کشته شده اند که تا هنوز چگونگی مرگ و محل دفنشان معلوم نبوده و خانواده هایشان نیز در موردشان معلومات ندارند. تاریخ شناسان میگویند این اسکلت ها میتواند نتیجه کشتارهای سیاسی بوده و همچنان بسیار احتمال میرود که از دوره امیر عبدالرحمن خان باقی مانده باشد. حبیب الله رفیع تاریخ شناس افغان در مورد میگوید وای میگوید هزار وقتی که باشد پیش از دوره عبدالرحمن خان نیست، از زمان عبدالرحمن خان تا زمان خلقی و پرچمی ها تخمین شده میتواند. کشتن یک کار عادی بود. پادشاهای وقت مثل عبدالرحمن خان با گناه های کوچک هم مردم را میکشت. از دوره عبدالرحمن خان به بعد در ارگ کشتار شروع شده و انسان ها به قتل رسیدند. پس از خروج انگلیس از افغانستان در دوره امیر عبدالرحمن خان، ارگ ریاست جمهوری برای حکومتداری وای در همین جا اسو انجینران افغانی در ساحه 200 جریب زمین ایجاد گردید. پس از آن در اثر جنگ های داخلی بسیاری از بخش های ارگ از بین رفت. تاریخ شناسان میگویند در این جنگ ها بیشتر زندگی در ارگ مسئول نبود، اما اینکه این اسکلت های پیدا شده در ارگ ریاست جمهوری مربوط به کدام دوره می باشد چیزی است که حکومت افغانستان بالای آن تحقیق کرده و نتیجه آن را معلوم می سازد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اتحادیه اروپا خواهان توقف مجازات اعدام در افغانستان شده است. فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در کابل امروز در مراسمی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام برگزار شده بود به خبرنگاران گفت روند اعدام مجرمین در افغانستان زمینه را برای افزایش خشونت ها در این کشور فراهم می کند. جزئیات باز هم از همکارم جاوید حسن زاده.
افغانستان از جمله کشورهایی است که مجازات اعدام در آن به گونه عملی انجام می شود، اما نبود شفافیت لازم در دستگاه عدلی و قضایی نگرانی هایی را در این خصوص به میان آورده است. سفیر اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام با اشاره به این موضوع گفت تجربه نشان داده است که اعدام و یا دیگر مجازات مرگ نمی تواند سطح جرایم را در یک کشور کاهش بدهد. فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در کابل در ادامه سخنانش گفت افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن سطح خشونت ها بلند بوده و مجازات اعدام در این کشور رقم این خشونت ها را بیشتر ساخته است.
به نظر من برای افغانستان در این قسمت برخی دلایل دیگر وجود دارد. برای من این یک دلیل قوی است که دیگر خشونت در افغانستان کاهش پیدا کند، نه اینکه بیشتر شود. پس این ضروری است که حکومت یک پیام قوی را بدهد که برای کاهش خشونت ها می خواهد اعدام ها را متوقف سازد.
وای همچنان ابراز نگرانی کرد که به علت عدم موجودیت شفافیت در سیستم عدلی و قضایی افغانستان این مهم است که حکومت در حال حاضر حکم مجازات اعدام را عملی نکند. 10 اکتبر مصادف است به روز جهانی مبارزه علیه اعدام در جهان. با اساس معلومات سازمان عفو بین الملل هنوز هم در بیش از 50 کشور جهان سزای اعدام عملی می‌گردد. موارد اعدام بیشتر در کشورهای چین، آمریکا، ایران، عربستان سعودی، کره شمالی و پاکستان تطبیق می‌گردد. اما در کشورهای باقی مانده یا سزای اعدام متوقف شده و یا هم به تأخیر انداخته شده است. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که شماری از افراد در این کشور اعدام شده و یا هم انتظار عملی شدن اعدام را دارند. حدود یک سال قبل 5 تن به جرم دزدی و تجاوز جنسی و شخص به نام حبیب استالف و جرم آدمربایی و قتل در این کشور اعدام گردیدند. همچنان 4 تن دیگر با جرم کشتن دختر نوجوان به نام فرخنده در کابل عصای محکمه ابتدای محکوم به اعدام شده و انتظار حکم محکمه نهایی را دارند.
وزارت یو و انکشاف دهات افغانستان میگوید که در نزدیک به 1 سال گذشته حدود 10,000 پروژه انکشافی در سراسر کشور تطبیق شده است. وزیر یو و انکشاف دهات امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تطبیق این پروژه ها روی زندگی مردم تاثیر مثبت گذاشته و به میلیون ها تن زمینه کار فراهم شده است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر میدهد.
نزدیک به 10,000 پروژه انکشافی در بخش های زراعت، آب آشامیدنی، ساخت جاده ها، صحت، ترانسپورت، معارف، انکشاف دهات، برق و انکشاف شهری در حدود 9 ماه گذشته از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در افغانستان تطبیق شده است. نصیر احمد درونی وزیر انکشاف و دهات افغانستان روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تطبیق این پروژه ها روی زندگی مردم تاثیر مثبت گذاشته و به میلیون ها تن به شکل مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار را فراهم ساخته. وی در مورد این پروژه ها چنین گفت:
روان مالی کال په دوران کې د 202
میلیون در سال مالی روان 9885 پروژه انکشافی را به ارزش 232 میلیون و 828 هزار دلار در 34 ولایت کشور تکمیل و به بهره برداری سپرده ایم.
به اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، 3072 پروژه در بخش ترانسپورت، 1080 پروژه در بخش انکشاف محلی، 275 پروژه در بخش معارف، 23 پروژه در بخش صحت و 2 پروژه نیز در بخش تاسیسات دولتی تکمیل شده است. مسئولین این وزارت گفتند که تلاش شده تا در خصوص تطبیق این پروژه ها توازن در ولایات مد نظر گرفته شود. آنان همچنان گفتند که در برخی مناطق ناامن نتوانستند که پروژه ها را طبق پلان انجام دهند. اما کمیسیون مواصلات و مخابرات ولس جرگه میگوید که این پروژه ها بی‌کیفیت بوده و پس از گذشت زمان اندک از بین می رود. موسی خان نصرت یک عضو این کمیسیون در مورد میگوید:
اینها پروژه های کوچک را آماده کردند که نتیجه آن 100% مثبت نبوده و سوی افراد مسلکی پیش برده نشده. جاده هایی را که ساختند همه ایشان تخریب شده و در برخی ولسوالی ها تطبیق کردند و در برخی ولسوالی ها از پیششان مانده است. اگر این وزارت در آینده بودجه داشته باشد، باید توسط افراد مسلکی به مصرف رسانیده شود.
این در حالی است که اکثر مردم انتقاد دارند که در 14 سال گذشته میلیاردها دلار در بخش‌های بازسازی افغانستان از سوی جامعه جهانی به مصرف رسیده، اما به گفته آنان بیشتر این پروژه‌ها مفید نبوده و برای مردم نیز زمینه کار دائمی را فراهم نکرده است. کارشناسان تاکید می‌کنند که حکومت باید در خصوص تطبیق پروژه‌های انکشافی معیارهای مسلکی را مد نظر گرفته و از عملی شدن آن به گونه درست نظارت کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ترکیه و اتحادیه اروپا پلان مشترکی را برای برخورد با بحران مجرین اعلان میکنند. اتحادیه اروپا ترکیه را به سبب پذیرش 2.2 میلیون مهاجر سوریه تحسین کرده. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا و ترکیه پلان را برای برخورد با بحران مهاجرین اعلان می کنند که هدف آن برخورد مناسب با سیل پناهجویان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این پلان یک روز بعد از آن اعلان می شود که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان با مقامات اروپایی در بروکسل دیدار و گفتگو کرد. ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز در استراسبورگ فرانسه انقره را به سبب پذیرفتن 2.2 میلیون مهاجر سوریه تحسین نموده و گفت این واضح است که ما به ترکیه نیاز داریم. کمیسیون اروپا ترکیه را کمک خواهد کرد. جنکر افزود اتحادیه اروپا و ترکیه باید مشترکاً کار کنند و یک پالیسی را در بخش پناهجویان تهیه نمایند و به بیچاره های کمک کنند که به ما پناه می آورند. یک منبع اتحادیه اروپا گفته است رئیس جمهور اردوغان و ژان کلود جنکر روی اصول یک پلان عمل برای همکاری در بخش مهاجرین توافق کردند و این پلان تا جلسه آینده اتحادیه اروپا که هفته آینده دایر می شود آماده خواهد شد. هدف این پلان برخورد مناسب با بدترین بحران مهاجرت در اروپا بعد از جنگ دوم جهانی است. این منبع اتحادیه اروپا که نخواسته است نامش افشا شود با آژانس خبری فرانسه گفته است رئیس جمهور ترکیه و رئیس شورای اتحادیه اروپا همچنان در مورد سهولت‌های دادن ویزه اروپا بعد به ترکیه در بدل مدیریت بهتر انقره در امتداد سرحداتش با اروپا صحبت کردند. این منبع اتحادیه اروپا همچنان گفت این اتحادیه روی تدارک حمایت مالی اضافی بر علاوه 1.1 میلیارد دلار غور می کند که ماه گذشته به ترکیه وعده داده شد. منبع افزود اگر ترک ها توافق کنند که مراکز بیشتر ثبت و راجستر مهاجرین را ایجاد کنند، ما می توانیم در تمویل آن کمک کنیم.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست و تشکری میکنم از همراهیتان. رادیو آزادی را میتونید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.